په کابل کې د سهار اته بجې سوی یوې بلې خبرونې ته بیا هم زه فریبا ظاهر اشاره خلاص درته وایم او ستاسو د دې خبرونې قربان یم. په دې خبرونه کې اوري په کندوز ولایت کې د طالبانو د تحرکاتو ډیروالی او د خلکو اندېښنې.
له ډیر وخت نه کې چې کندوز ښار شاوخوا ته جنگ روان دی، طالبان دي، نور خلک څه د آزاده توګه خپل کار وظیفې ته تللی نیسي، نورې ډز غږ هم ډېر نږدې راځي، ټول خلک اندېښمن کړي دي.
د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ جګړو کې ملکي مرګ ژوبله.
په دې ویجاړ شوي کور کې نږدې لس کسان چې اته ماشومان، یوې مور او یو پلار وو اوسېدل. دا یو پلان شوی او منظمه وشنه ده.
کونړي ځوانانو په یو نوي کمپاین سره د خلکو هڅول پیل کړي چې د سړکونو پر غېدو او خوندیتوب کې برخه واخلي.
دغه کار موږ د دې لپاره شروع کړی دی تر څو حکومت او خلک په دې وپوهېږي چې دغه سړکونو ساتل او جوړول د ټولو شریک کار دی، ځکه په دې لاره باندې مریضان ځي، کمزوري خلک ځي.
نو راپورونه هم اوریدلی سي او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د تاندې څنګه پروګرام؟ خو تر هر څه دمخه مهم خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د ملي اردو چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د کماندو تازه دمه ځواکونه به د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر له اسرائیل څخه غوښتي چې د جګړو پر مهال د خبریالانو او خپلواکو رسنیو خوندیتوب ډاډمن کړي. او د چین د فضایي ساینس او ټکنالوژۍ اداره وایي چې پر مریخ د دوی د فضایي بیړۍ کښېناستل سخت کار و. د خبرونو تفصیل. د ملي اردو چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د کماندو تازه دمه ځواکونه به د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. په کندوز کې د پامیر د 211 قول اردو ویان عبدالهادي نظري پرون ازادي راډیو ته ویل
کماندوی تازه نفس از مرکز کې
له مرکز کابل د کماندو ځواک تازه دمه پوزیان په کندوز کې ځای پر ځای شوي. دغه ځواکونه به د کندوز د اوسیدونکو ساتنه وکړي. تروریستو طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ځان او مال ته زیان واړوي.
بلخوا د کندوز اوسیدونکو ویلي چې د ولایت د مرکز په شاوخوا کې د ډزو اوازونه اوریدل کیږي او په شار د حمله د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې اړه تفصیل وروسته اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د برېښنا پرستنو یا پایو حمله او د هغوی ویجاړول تروریستي عمل دی. د دغه وزارت مرسیال وایان سید حامد روشن پرون رسنیو ته وویل چې پولیسو ته د دغو پایو د تخریبونکو په وړاندې د جدي اقدام سپارښتنه شوې.
د برق د پایو په نخه کول او تخریبول یو تروریستي عمل دی او دغه جنایت تر سره کولو سره به کلک قانوني چلند تر سره شي. تیر کال هم په ورته تکتیکونو سره د برق پایې په نخه او تخریب شوی ول چې موږ په دې تړاو شپکته نه نیولې ول. دوی په خپل اعتراف کې د طالبانو غړیتوب منلی و.
برښنا شرکت پرون وویل چې په وروستیو دوو اونیو کې د برښنا دیار لس پایې په بمی چودونو کې تخریب یا هم چپه سوی دي. ورمش په هم د کابل په ولسمه ناحیه کې د برښنا یو پایا وال وزول سوی چې لاملې د مرکز کابل او ځینو ولایتونو برښنا پریسوه. زموږ اخلاص د ریډیو ری. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر له اسرائیل څخه غوښتي چې د جګړو پر مهال د خبریالانو او خپلواک رسنیو خوندیتوب ډاډمن کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جینسا کې ویل چې جو بایدن تیر ماښام د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطین له مشر محمود عباس سره په خبرو کې د وضعیت پر قرارولو ټینګار وکړ. ولسمشر بایدن له نتنیاهو سره په خبرو کې ویلي چې د حماس او په غزه کې د نورو ډلو لخوا د راکټ بریدونو په وړاندې د اسرائیل د ځان د دفاع د حق کلک ملاتړ کوي. خو ټینګار یې دا دی چې دواړه لوري باید پر شهرونو په بریدونو کې د ملکي وګړو او خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي. د سپینې ماڼۍ په ویلامې کې دا هم راغلي چې ولسمشر بایدن له محمود عباس سره په خبرو کې ویلي چې هیواد یې د دوو دولتونو د حل لارې ملاتړ کوي او دا د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د کلونو شخړې د هواري لپاره تر ټولو ښه او وروستۍ حل لاره بولي. بلخوا د ایران د سپای پاسداران قدس ځواکونو قمندان اسماعیل قانی د حماس د لیلی مشر اسماعیل هانیه سره پرون پر ټلیفون خبرې کړې او هغه ته د اسرائیل د بریدونو په وړاندې د ایران د کلک ملاتړ ډاډ ورکړی. د ایران العالم تلویزیونی چینل ویلي چې قانی ویلي چې د اسرائیل پر وړاندې جګړه یوازې د حماس نه بلکې د ټولې اسلامي نړۍ جګړه ده. هم په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې یوې مشرې له ټولو هغو اړخونو چې د اسرائیل او په غزه کې د حماس ډلې ترمنځ د جګړې سبب سوي د کړکېچ کمولو غوښتنه وکړه. د اوکراین یو ول ورډ په چارواکي له روسیې سره د پارلمان د یو غړي تبادله ل امکان لري ونه بلله. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا سکرتر الکسی دانیلوف پرون په یو مرکې کې ویل چې که فرصت برابر سي کیف به په پوره لیوالتیا د اوکراین د پارلمان غړی ویکتور امیدوید چوک روسیه ته وسپاری. په بدل کې د اوکراین هغه وګړي تسلیم کړي چې په روسیه کې بندیان دي. د اوکراین دغه چارواکي زیاته کړي چې دا پریکړه باید ولسمشر ولادیمیر زلینسکی لخوا وسی. او د چین د فضایی ساینس او ټکنالوژي اداروي پر مریخ د دوی د فضایی بیړۍ کښېناستل سخت کارو. د تیانوین یو ماموریت قمندان هی رونګوی پرون شنبه پر مریخ د چین د فضایی بیړۍ ته کښېناستلو په پیکینګ کې وویل:
دا ګران کارو لومړی وار دی چې په دې مسیر کې ګام شو. موږ له زیاتو پیچلتیاو سره مخامخ شو، خو زیاتې هڅې مو وکړې. د دې بریالۍ ناستې لیدل چې له پلان او هدف سره سم ترسره شول په ژوره فضا کې د چین د تحقیقاتو مهم څرک دی، ځکه چین د لومړي وار لپاره له ځمکې پرته په بله سیاره کې یوه پلټونکې وسیله کښته کړه.
دا د چین لومړنۍ فضایي بیړۍ ده چې د مریخ سیارې پر سطح راکښته کیږي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیل واستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ ورته د خبرونو لمړني مطلب ته. د کندوز امنی قمندانۍ وایي امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د تیارسي امر کړی دی. د دغه ولایت اوسیدونکو اندیشنه لري چې حتی د مرکز په څنډو کې د وسلوالو تحرکات په ورستیو کې زیات شوی دی. د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د طالبانو لخوا اعلان شوی اوربند تیر شپه دولس بجې پاتور تفصیل په دې راپور کې.
زهرا کاکړ د کندوز د مرکز اوسیدونکو د چوي وسلول طالبانو د کندوز شهر په شاوخوا کې لڅمو دی راهسي خپل تحرکات زیات کړي دي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خلکو د اندیشنو په اړه وویل:
له ډیر وخت نه کې سه کندوز ښار شاوخوا ته جنگ روان دی، طالبان دی، شاوخوا ته طالبان دی، نور خلک سه د آزاد توګه خپل کار وظیفې ته تللی نسی، خپل د خپلوانو خبر اخیستلی نسی، نور ډز غږم ډیر نږدې راځي، نور دغه حالت د ټول خلک اندېښمن کړی دی.
د کندوز بل اوسیدونکی احمد الله وایي روان وضعیت د عامو خلکو پر رواني حالت ناوړه تاثیر کړی دی.
دا وضعیت سے ڈیر بخار کو باندھے بد تاثیر کرے دا پنج سو متر کے او یو کلو متر کے گورے سے جو قندوز طالبان اسی ڈز جاغون دی بخار کو ڈیر بد آغیز کرے دا روانی لحاظ دے اقتصادی لحاظ او دولت ہم اقدام نہ کی لارا خان اڑندے مرمے جسے خوشی کی پا عام الس باندھے لگی جی.
احمد بلال د کندز بل اوسیدونکو دی. د پوینه د کندز اوسیدونکو د کومي حمله لډاره احتیاطي تدابیر سخت کړی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت اعلان وکړ چې کندوز ته تعداد ځواکونه استولی دي. نور همدې عمل خلکو منځ کې ډېر وخت ویر پیدا شوی ده. خلکو د احتیاط په توګه اولیه مواد چې خوراک کې توکي اوسمن توکي دي هغه ذخیره کړي، همدارنګه ځینې کورنیو تکاویانې او زیرخانې خالي کړي ترڅو د خوندیتوب لپاره یو تدابیر ونیسي.
د افغانستان دفاع وزارت پرون کندز ولایت ته د تازه دمه کمانډو ځواکونو د استولو خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن ازادي رادیو ته وویل دغه ځواکونه به د طالبانو د احتمالي حملې په وړاندې د خلکو ساتنه کوي.
نیروی امنیتی او دفاعي افغانستان
د افغانستان دفاعي او امنیتی ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول چمتووالی لري. په همدې هدف تازه دمه کمانډو ځواکونه په کندوز کې ځای پر ځای شوي دي. د امنیت پر خلاف به د طالبانو هر ډول فعالیتونو او تحرکاتو ته سخت ځواب ورکړي.
د کندوز امنی قمندانی هم پرون په ویلامی کې ویل چې په دې ولایت کې ټول پوځي پرسونل په لومړی درجه احضاراتو کې دي او د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول چمتووالی لري. د کندوز اوسیدونکو وایي پر دغه شهر د کومي حمله د احتمال لډاره په خلکو کې بیره خبره ده. تر یو لړ پراخو حمله وروسته کندوز شهر په 1490 او 1495 مریضو کلونو کې دوه ورې د وسلوالو طالبانو لخوا د لنډ وخت لپاره نیول سوی وو. د کندوز د امنیت په باب اندېښنې په داسې حال کې زیاتې سوې چې د طالبانو لخوا د کوچني اختر په دریو ورځو کې اعلان سوی اوربند تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېد. د اختر په دریو ورځو کې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په خال خال حملو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. ځینو فعالانو د اوربند تمدید کړی په نوم په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل کړي او له طالبانو یو غشتنه کړي چې اوربندې وغځوي. خود طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوامدار اوربند هغه وخت امکان لري چې په خبره یې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او موافقه وسی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو اوري. د افغانستان د روغتیا وزارت له اختر وروسته په هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه وزارت وایي د اختر په ورځو کې خلکو د ټولنیزې فاصلې پر رعایت کولو او له ګڼې ګوڼې څخه د مخنیوي په برخه کې د دوی لارښوونو ته پام نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي د دوی لارښوونو سره سره بیا هم خلکو د کوچني اختر په ورځو کې د لیدنو او یو بل کره د تګ راتک پر مهال د کورونا وبا د مخنیوي په هدف روغتیایي لارښوونې سمې په پام کې نه دي نیولې. د عامه روغتیا وزارت مرستیال میرویس علیزی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې وضعیت ته په پام خې تر اختر وروسته په دې ویروس د اخته کسانو شمیر زیات شي.
متاسفانه مونږ ګورو چې زموږ یواز ول لکه څنګه چې لازمه ده غسی همکاري ته روغتیا وزارت سره نه کوي او روغتیایي لارښوون ته خاصه پاملرنه نه کوي. نو په همدې اساس سره د اختر په ورځو کې ډېر کم فیصدي خلک روغتیایي مرکزو ته د خپل ټیسټ لپاره مراجعه کوي. نو امکان دې شته چې د اختر څخه وروسته د خلکو هجوم په روغتیایي مرکزو باندې ډېر شي او دې ډېر امکان شته چې د مثبت پیښو زیاتوالی په هیواد کې رامنځته شي.
د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په تیرو څلوروشتو ساعتونو کې شپږ کسان د کورونا ویروس له امله مړه شوي دي او پنځه شپږ تنه نور په دې ویروس اخته شوي. د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي چې له کوم توپیر پرته د اختر په ورځو کې د خپلوانو او ملګرو په لیدو او ملاقاتونو بوخت دي وایي چې حکومت د هغو هیوادونو په وګړو او هلته د مشتو افغانانو په تګراتګ بندیز ولګوي چیرې چې د کورونا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. د کابل یو تن اوسیدونکی ذبیح الله وایي
له حکومت څخه غواړم چې له هند سره او نورو ګاونډیو سره چې هلته د کورونا ویروس نوې پیښې ډېرې دي پوله وتړي تر یو موده پورې تر هغو چې وضعیت سمیږي.
خو د کابل یو بل اوسیدونکی خاموش بیا په دې نظر نه دی. د خلک په بېپروایۍ تورنه بیا وایي په خپله د اختر مبارکۍ لپاره د هیچا لیدو ته نه دی تللی.
په اختر ورځ کې چې کوم هغه د روغتیا وزارت پاملرنې ته هغه وړاندیزونه چې کړي دي هغه په پام کې نیسم او له هموطنانو او له هیوادوالو څخه غواړم هغه د روغتیا وزارت هغه اعلامیې چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره اعلان کړي دي موږ ته هغه په پام کې ونیسي.
په افغانستان کې د کورونا ویروس له خپرېدو تر دې مهاله د کورونا درې شپېته زره او څلور سوه څلور اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې چې له دې شمېر دوه زره اووه سوه دوه څلوېښت کسان مړه شوي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دغه هیواد کې تر اوسه پنځه سوه یو دېرش زره کسانو ته د کورونا ویروس ضد واکسین تطبیق شوي دي. روغتیايي چارواکو په زلونو ویلي چې په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمېر له دې هم زیات دی ځکه د دوی په وینا د هیواد ډېری وګړي د کورونا ویروس د ازموینې لپاره روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
زموږ خلاصه د رادیو اوري مختر دی چې په خبرونه کې نورو مطالبه توارسو د کونر د ځوانانو هغه کمپاین پاړه به مو خبر کو چې پټیلې د چې د سړکونو او لارو کوڅو په ترمیم کې خلک ورشکیل کړي او په دې توګه خلک وه حسول چې د ټولګټو پروژو په خوندیتوب کې برخه واخلي. د دغو ځوانانو سره زموږ همکار خبرې کړې دي او دا راپور یې ترې چمتو کړي.
دلته د اسداباد او فارون ترمنز په سرک د شګې په ساحه کې یو ډله ځوانان لګی دي. څوک سیمټ راوړي، څوک شګه او څوک هم په سطلونو کې اوبر راوړي، مساله جوړوي او پرې کندو کپر سرک بیرته رغوي. د سرک ترمیم کوونکی رضاکار ډلې مشر امان الله سالارزه چې بیلچې په لاس کې نیولی او د سرک پر غولو بوختې وای دا کار زکه پیل کړي چې څو خلک او حکومت په دی او پوهیږي چې سرک جوړول او ساتل غواړي، نو ځکه یې په خپل مصرف او خپل لاسونو د سرک جوړول ته لستونی رابډ وهلې دي.
دغه کار موږ د دې لپاره شروع کړی دی ترڅو حکومت او خلک په دې وپوهیږي چې دغه سرکونو ساتل او جوړول د ټولو شریک کار دی، باید وساتل شي. موږ په خپلو مصارفو او په خپلو لاسونو باندې لګیا یو سرک جوړو ترڅو خلکو ته اسانتیا برابر کړو، ځکه په دې لاره باندې مریضان زی، کمزوري خلک زی. موږ خپل هڅه کوو خو په دې باندې نه کیږي چې موږ ټول سرک جوړ کړو.
زبیح الله لاروی د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دی، هر ورځ په یاد سرک تګ راتګ کوي. وایي سرکونه او دې ته د ورته ټولګټو پروژو ساتنه د ولس او حکومت ګډه دنده ده. دغه سرک د خلکو او حکومت د بېغورۍ له امله کنډو کپر شوی او حکومت په ساتنه او بیا رغونه کې پاتې راغلی دی. اوس چې د غوځوانانو یې د ترمیم لپاره مټې را بډ وهلي، کار یې د ستایلو دی.
د کورونو بې پرې راتاو کړي، د ولو بې پرې راتاو کړي، د سرک ټول بې ته کنډو کپر شوی دی. ځوانان په شخصي مصرف باندې لګیري د غزاینه جوړوي، نو دغه ځوانان دي چې بیرته د سرک یو څه بعضې سیمې خیر غولي دي. نو د دوی احساس ته سلام. زه په ټولو خلکو چې کورونه د سرک خواوشا دي غږ کوم چې دغه سرک چې دی دا د ټولو عمومن پای او شی دی، ټول خلک ترې استفاده کوي. نو د خپلو کورونو اوبو، د خپلو پټو، د ویلو اوبو په سرک مراړوي. سرک چې دی د ټولو خلکو د استفادې لپاره دی.
لاروی له حکومت وغوښتل چې باید کنډو کپر سرکونه بیرته ترمیم کړي. په کونړ کې حکومتي مسولین هم د رضاکارو ځوانانو لخوا د پیل شوو چارو ستاینه کوي او وایي د پارونه سدآباد سرک د یوې برخې د اساسي ترمیم لپاره بودیجه منظور شوې او ډیر زر به پرې کار پیل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
پیچ په سرک باندې پیچ دی ولسونو د ځوانانو لخوا چې کوم کار کیږي او نیک اقدام ده، دا احساس د مالکیت ده چې دی پیش د ولسوالی ولسونه لري. حکومت هم مصمم ده او په پلان کې لري چې دغه سرک چې دا د پیش سرک ده او د اساسي جوړېدو لپاره بودیجه هم په نظر کې نیول شوی ده او انشاءالله که امید وو چارې به هم شروع شي.
والی په خلکو غږ کوي چې له دې وروسته باید د سرک په ساتنه کې حکومت سره همکاري وکړي، د خپلو کورونو او ودانیو اوبه سرکونو څخه بچ کړي او باید د سرکونو له ویجاړولو ځانونه وساتي. د پارونه سدآباد پر سرک هر ورځ په سلګونو موټر تګ راتګ کوي چې له امله موټر چلوونکي، ناروغان او نورې سورلۍ ستونزو سره مخ دي. یاد سرک شاوخوا 100 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې 40 کیلومتره یې د نړیوالو ځواکونو لخوا له 2008 څخه تر 2009 زیږدیز کال پورې قیر شوی و، خو په یو شمیر ځایونو کې د ماینونو چاودېدو او اوبو له امله بیرته ډیر زر تخریب شو. څو ځلې ولسونو سره حکومتي چارواکو د یاد سرک د ترمیم ژمنې وکړې، خو لا هم هماغه شان کنډو کپر پروت او لا نور هم ویجاړېږي.
د کونړ څخه مو راپور خو واورید. اوس به ورسو د نړیوالو ورځپاڼو غټه کې به زما همکار واورو چې د افغانستان پر کومو مسایلو یې تبصرې لیکلي.
له امریکا خبریدونکي سټار ان سټرایپس ورځپاڼې افغانستان کې د اختر په اوربند یو لیکنه کړې او لیکلي دي دا اوربند یو لنډه دمه وه. ورځپاڼې د لوګر د یو اوسیدونکي حسین قادری کیسه راخیستي چې له 2 کلونو وروسته د همدې اوربند په وسیله توانېدلی پولې عالم ته نږدې خپل کلي ته ولاړ شي. قادری چې د لوګر د والی سلاکار هم د ورځپاڼې ته ویلي طالبانو د اوربند پر مهال استراحت وکړ، لوجستیکی چارې تر سره کړې او ځان له اختر وروسته جګړې ته چمتو کړ. ورځپاڼې لیکلي چې طالبان په قدرت کې شریک نشي، خلک اندېښنه لري چې لوګر کې به د پخې ځای نور هم پراخ او بیا به په اسانه په کابل برید کولای شي. د ورځپاڼې په لیکنه لوګر کې جګړې وروسته تر هغې زور اخیستی چې بهرنیو ځواکونو پولې عالم ته نږدې د شنګ په نوم پوځي اډه تخلیه کړه. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او پر مهال د جګړې په اړه یو مقاله خپره کړې. مقاله کې راغلي افغان امنیتي ځواکونه او طالبان د امریکایي استخباراتو د معلوماتو پر اساس یوې سخت جګړې ته داسې مهال چمتووالی نیسي چې بهرني ځواکونه په وتو دي. ورځپاڼې کابل ته نږدې د طالبانو په تحرکاتو اندېښنه څرګنده کړې او لیکلي دي دغه وسلوالو د پلازمینې په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې د نرخ ولسوالۍ کنټرول لا ساتلی دی. یاد ولسوالی تیر اونۍ د طالبانو لاس ته ورغله او هغه مهال د میدان وردګو والی ازادي راډیو ته ویل چې د امنیتي ځواکونو له دننه طالبانو سره همکاري شوې ده. د جرمني شپیګل مجلې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مرکه خبره کړې چې ویلي دي امریکا له افغانستانه د وتلو په برخه کې ستراتیژیکه پریکړه کړې او د هیڅ کله د دغو ځواکونو د وتلو مخالفت نه دی کړی. خاغلی غنی شپیګل ته ویلي حکومت باید د طالبانو د بریدونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکړي او په خبره یې د افغانستان ځواکونو د طالبانو د بریدونو له لومړۍ څپې سره په مؤثره توګه مبارزه وکړه. د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه ولسمشر د جرمنی مجلې ته ویلي چې طالبان د پاکستان له دولت سره ژورې اړیکې لري، هلته پریکړې کوي او له هماغه ځایه تجهیزېږي.
وسمه نړیواله موضوع، اسرائیل پرون یو وار بیا پر غزې تړانګې خپل حمله سخت کړې. د فلسطین د حماس ډلې ملیشو بیا د 15 شپې په مخه د اسرائیل پر خاوره د راکټونو وشتلو ته دوام ورکړ. په دغو نشرتو کې چې د میل لسمې نیټې پیل سوي تر اوسه د فلسطین په اړخ کې لښته لږ 115 سلوشتنه وژل سوي چې 140 ماشومان دي. په اسرائیل کې هم د وژل سوي کسانو شمیر لسته نشدل سوي چې 2 ماشومان دي. د دې شخړې د مخنیوي لپاره د منځګړیتوب نړیوالو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده
ورکړې. نور حال په دې راپور کې. پر غزې د اسرائیل د هوایي حملو په لړ کې پرون شنبه هغه دنګه ودانۍ ویجاړه سوه چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس، الجزیرې او نورو رسنیو دفترونه پکې وو. اسرائیل د لبنان په سرحد کې د غرض د عرب او يهودو ل خپل منځینه قراریو سره جوخت پرون د ورځې په لومړیو کې پر غزې تړانګې خپل حمله لا سختې کړې. بلخوا د فلسطین د حماس ډلې ملیشو هم د 15 شپې په مخه د اسرائیل پر لوري د راکټونو توغولو ته دوام ورکړ. فلسطینی ډاکټران وایي پر غزې په تازه هوایي حملو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزې یو اوسیدونکي احمد یعقوبی پرون د یوې نړېدلې ودانۍ په ویجاړیو کې د پلټنې پر مهال رویټرز خبري اژانس ته وویل:
په دې ویجاړ شوي کور کې نږدې لس کسان چې اته ماشومان، یوې مور او یو پلار وو اوسېدل. د ماشومان عمرونه د اتو او نهو کلونو ترمنځ وو. دا یو پلان شوی او منظمه وشنه ده. دا جنایتکارانه عمل چې په هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی، نه منونکی او غیر انساني کار دی.
د اسرائیل پوځ وایي د افراطي وسلوالو 2 کیلومتره سمڅه، نور سنگرونه او د وسلو د تولید مرکزونه ویشتلې چې د راکټي حملو د هڅې مخه یې ونیول سي. د اسرائیل په شمالي سرحد کې یو ډله لبناني او فلسطینی اعتراض کوونکو سرحدي کټاره ویجاړې کړې او د لنډې شیبې لپاره اسرائیل ته ننوتل. په لبنان کې ایران پلاوا حزب الله ډلې ویلې چې یو غړی یې پروختون کې مړ شوی دی. د لبنان یوې امنیتي سرچینې او محلي رسنیو ویلي د لبنان دوه اعتراض کوونکي د اسرائیلي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې مړه سوي دي. په ختیځ بیت المقدس کې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د کړکیچ تازه لړۍ وروسته له هغې پیل سوه چې د اسرائیل پولیسو په زاړه ښار کې له الاقصی جومات څخه چې مسلمانان او اسرائیلیان یې دواړه درناوی کوي د فلسطینیانو د اخراج اقدام وکړ. وروسته افراطي ډلې حماس چې پر غزې تړانګه واکمنه ده، الاقصی جومات ته څیرمه د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیل د پولیسو د چلند په عکس العمل کې پر اسرائیل راکټي حمله پیل کړې. د دې شخړې د مخنیوي لپاره تر اوسه د منځګړیتوب لپاره نړیوالو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. په پام کې د نن یکشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزې تړانګه کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. په همدې حال کې پرون د لندن په مرکزی برخه کې په زرګونو کسانو په یو مظاهره کې د برېټانیا له حکومت غوښتنه وکړه چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د رواني خونړۍ شخړې د ختمېدو لپاره بیړنۍ اقدام وکړي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غلازدې رادیو ریډو سره لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، جنگ جګړو د خلکو پر د ژوند پر هر اړخ باندې اغیز کړی دی، که اقتصادي برخه ده، که ټولنیز برخه ده، که هر برخه ده. خو په کونړ کې خیاطان هم له دې ناورین څخه نه دی بې برخې سوي. په کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د تیرو اخترونو پرتله په دې کوچني اختر کې بازار سوړو. د دوی په خبره چې د ټولو کارونو په څیر د دوی په بازار هم جنگ جګړو او وژنو بد سیوری غوړولې دی. دوی وایي ډېرې داسې کورنۍ هم شته چې د سر سیوری ترې جنگونه اخیستې دی او اوس بې سرپرست دي، نو هغوی ته پوره ډوډۍ نه رسیږي، جامې به لکومه کوي. په دې اړه هم زما همکار له کونړ څخه یو راپور جوړ کړی دی، په ګډه به سره واورو.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې خیاطان او جامې ګنډون کې وای د پخوانیو کلونو په مقایسه د کاروبار بازار سوړو او هسې نه و چې د کالیو ګنډلو نوبت په خلکو ته رسید. محمد نقیب د اسداباد په بازار کې د جامو په کولونو او واسکټونو ګنډلو دکان لري. وای
چې موږ د تیر کلونو کې کار کوو، تقریبا سل جوړه یا به یو نیم سل جوړه تیارول سیزن کې، اوس تقریبا 50 جوړه 60 جوړه راشه. بل دا چې اقتصادي ستونزې شته، خلک هغه شان جوړې نه کوي. یو کس پر واسکټ ځان تکو پکول بیا غست جوړه دا کوله، اوس هغه یو نفر یو جوړه کوي، واسکټ نه کوي، پکول نه اخلي.
محمد اسماعیل راته هغه کتاب چوو خو د چی پکی د ورکل شو او ګندل شو جامو په کولونو او واسکټونو لیست لیکل.
څه کال په دې خاطر باندې چې جنگ او جګړه او نامنی او دغه د خاطر بس خلک د غربت سره مخامخ دي، تر اوس کال په دوره چې بس روزمره کار او 1500 300 شل او دغه څنګه نه هو، څه کال بس دونه کیږي چې له بس برق بیر خلاص کیو واته جوړي مقصد د ورځ برابرېږي کاریګر روپي ورکاو.
د جامو ګنڈلو دکانونو کې کاریګر هم د کار لکموالي ګیلمندي وای دی. اختر کې د کار مزنه و. عرفان الله کونړې.
نور کله به مونږ حتی چې کار به اندازې زیات به شوکرونه بم کول، اوس یوه دوه جوړې راځي او هر کارګر ته کورنۍ ور په غاړه وي، نو یوه جوړه دوه جوړه باندې کار نه کیږي. کار ډیر کمزور شوی دی د مخکې پرتله باندې، او مخکې به کارونه بیا اندازې زیات او د دغې جګړو سره زمون کارونه هم ډیر کم شوي دي. مخکې به کار سړی ته خوند ورکو، کارګر بم خوشحاله او استاد بم خوشحاله.
پرله پسې جګړې چې په کونړ کې له ډیرو کورنیو قربانۍ اخستی، زیاتېدونکې بېوزلي او د کاروبار نشتوالی، د کورونا وبا اغیزې هغه څه دي چې له ډیرو کورنیو د اختر لپاره نویو جامو اخستو او په خیاطانو د ګنډلو توان اخستی. دلته ګڼې داسې کورنۍ شته چې جګړې د کورنیو سرپرستان ترې اخستی او یا معلول شوي. د یو شمیر نورو کورنیو د کار سړي روزګار نه لري. د ځینو کورنیو سرپرستی بیا د محمد ساحل په څیر ماشومانو ته ور په غاړه ده. په کونړ کې خیاطان او جامې ګنډون کې په داسې حال کې د جګړو لامل د کاروبار له کموالي شکایت کوي چې په هیواد کې د اختر په درې ورځو اوربند کې هم غني چاودنی وشوي. په کې په لسګونو کسانو ته مرګ جوړه واوخته. په ډیرو کورنۍ د اختر خوخي په غم او ویر بدل کړي، او به هم له ډیرو کورنۍ د ګټي وټي سرونه واخستل.
او یو چینایي فضایي بیړۍ د شنبه پر ورځ په بریالیتوب سره د مریخ پر سطح خپل روبات کښته کړ. دا د چین د فضایي پروګرام لپاره یو تاریخي بریا ګڼل کیږي. تفصیل په دې راپور کې ووري.
د چین دولتي تلویزیون سی سی ټی وی ویلي چې مریخ ته استول شوې دا فضایي بیړۍ په بریالیتوب پر هغه ځای چې مخکې له مخکې ټاکل شوی واخ کته شوې ده. د چین سینهوا خبری آژانس هم د چین د ملي فضائي ادارې په حواله د مې په 15مه د مریخ پر سطح د دې فضائي بیړۍ کې ناستل تایید کړی دی. سینهوا مریخ ته د تیانوین په نوم د دې ستورمزلي بیړۍ بریالي رسیدل پر مریخ د چین لومړی پلول لیدي. د دې فضائي ماموریت په ترڅ کې د ژورونګ په نوم روبوټ د پراشوت په وسیله په مریخ کته کړی شو. د شپږو ټایرونو لرونکي دا مریخ ګرز روبوټ د لمر په انرژي کار کوي، او په دې سیاره به درې میاشتې تیرې کړي چې د دې سیارې د کانو نمونې ټول یو ورسوي. پر مریخ دی بریالۍ ناستي چین هغه لومړنی هیواد کړ چې دې سیارې ته په خپل لومړني ماموریت هم د مریخ پر مدار د څرخېدو، هم پر مریخ د ښکته کېدو، او هم پر مریخ د روبوټ د پرېښودو ماموریتونه یو ځای ترسره کوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په بریالیتوب سره پر مریخ ستورمزلي بیړۍ او مریخ ګرز روبوټونه ښکته کړي دي. ژورونګ د چینانو د اور د افسنوي خدای نوم دی او له هغه څو میاشتې وروسته مریخ ته استول کیږي چې د امریکایي فضایي ادارې ناسا پر مریخ د څېړن لپاره د پرسیوریانس په نوم څېړونکي روبوټ ښکته کړ چې دا مهال په دې سری سیارې کې په څېړنو بوخت دی. پرسیوریان چې مریخ ته د امریکا پنځم استول شوی روبوټ دی ورسره یوه روبوټیکه هیلیکوپټر هم لده. د هیلیکوپټرې د لومړي ځل لپاره په یوه بله سیاره کې الوتنه کړې ده.